ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس آف امریکا ډیوا د ټلویزیون یو ساعته خبری خپرونه ده. نن د ګل ورځ 2013 کال د جون د میاشتې 15 نیټه دا وختونه شوي دي. په سرخار اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې دي 9 نیمې، او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 1 بجه ده. د ډیوا ټلویزیون خبرونو کې درته زه سمینه احسن
او زه رحمان بنره
تاسو ټول اوریدونکو او کتونکو ته هرکلی وایو. یو شمېر مهم موضوعات موږ ستاسو دپاره په دې خپرونه کې راوړي دي. خو لاولي سرټکي،
په نړۍ کې د غیر قانونه پیسو د مخنیوي لپاره په پیرس کې مشران ویني او پاکستان څخه تمه کوي چې هغه د غیر قانونه د ترهګرو د مالی مرستو مخه ونیسي. کچري پاکستان په داسې کولو کې ناکام شي نو د نړۍ په هغه تور لیست یا پیرس کې به شامل شي کم هیوادونو کې چې ترهګرو ته پخلا پیسې ورکول کیږي.
او پاکستانی مطبوعات دا کوي چې د پاکستان حکومتي ادارې او د انتخاباتو کمیشن د غیر قانوني ګرځول شوو توندلارو ډلو د پلویانو په انتخابونو کې د ګډون په مخه نیولو کې ناکام شوی دی.
او په ترکیه کې په صدارتي سیالیو کې یو وار بیا طیب اردوان د سیالو ګټلو دا وکړې. دا وایي چې د 50% څخه زیاتې رایې اخیستي او د نوي مودې لپاره به نوې طاقتور حکومت جوړوي کوم چې په نړۍ او خصوصا یورپ کې د اسلامي هیوادونو د جمهوري اقدارو دفاع کوي.
دا د دین علاوه یو شمېر نور مهم موضوعات هم موږ ستاسو لپاره په دې خبرونه کې راوړي دي. موږ سره اوسئ.
دا خبری خبرونه تاسو په انټرنیټ هم کتې شئ www.voadivanis.com ور سرور سره فیسبوک باندې هم کتې شئ. د فیسبوک پته دا voadiva یا voadiva.com فیسبوک باندې تاسو لاړ شئ. دا خبرونه په نیخ په نیغه روانه ده. په دې خبری خبرونه کې نن موږ د پاکستان، افغانستان د مهمو سیاسي خبرونو لو پاکستان کې دنه د سیاسي انتخابونو چې په 15 جولای کې دونکو دی باقلم یو شمېر مطبوعات خبرونه لرو. ور سره سره په دې خبرونه کې منګا د نړۍ نه هم یو شمېر مهمه خبرونه راغونډ کړي دي. خو اول زو هغه خبر ته په کم کې چنن تاسو اوریدل په پیرس کې یا پاریس کې یو غونډه کې په کم کې چې دا فیصله کیږي چې کم هیوادونه تر هغه ته مالی مرستې چې ورکوي دا غي لار نیولو کې ناکام شوی دي. یو بکه پاکستان هم دی، پاکستان خپل دفاع کوي خو که چېرې ناکام شي نو څه به سره وشي؟ دا حال براقي محمد عالمگیر.
د ترهګرو د مالی سرچینو او د پیسو غیر قانونه انتقال اداره فینانشل اکشن ټاسک فورس په نن په پیرس فرانس کې د پاکستان د کیس کتنه کوي. دا غونډه د جون د میاشتې 24 نه شروع شوې او یو کم 1.5 نیټې پورې به روانه وي. د پاکستان د خزانه موقتی وزیره میرمن شمشاد اختر پیرس ته رسیدلې او د پاکستان هڅې به په ګوته کوي. په پاکستان د غیر قانونه پیسو انتقال، د ترهګرو مالی مرستې او د امریکني ډالرو غیر قانونه کاروبار تور لګي. راپورټونه وایي د پاکستان بلوچستان صوبې چمن او کوټه ښار کې د امریکا د ډالرو لټولو زیات غیر قانونه کاروبار کیږي. د پاکستان سیکیورټی ایکسچینج کمیشن د تیر شروع پر ورځ د کال 2013 لپاره د ترهګرو د مالی سرچینو او د پیسو غیر قانونه انتقال مخه نیولو یو قانون وړاندې کړی. دا نوی قانون اندازی دی چې د فینانشل اکشن ټاسک فورس د سفارشاتو په رڼا کې جوړ شوی او دا د دې وړاندې جاری ټول قوانین او ضابطې کمی چې د پاکستان لخوا د ترهګرو مالی مرستې لارې بندولو او غیر قانونه د پیسو انتقال لپاره پورته شوی وي منسوخوي. پاکستان د دې وړاندې په کال 2012 او 2015 کې هم په ګری لیست کې اچول شو او تیر فروری کې یو وار بیا پاکستان په دغه فهرست کې د اچولو سفارشات وړاندې شو چې راتلونکو څو ورځو کې به پاکستان په اړه څه حتمی فیصله وشي. پوهان ګڼي چې د پاکستان ګری لیست کې اچولو زور به د پاکستان د اقتصاد نوزي او ورته بګرانه شي چې خپل اخراجات پوره کړي یا نوې قرضې د IMF په شان مالی ادارو نه په اسانه واخلي. د پاکستان د نوې حیثیت د دوی د قرضداري حیثیت هم متاثر کوي، خصوصا د بانډونو په بازار کې. خو سیډونکو ګڼي چې پاکستان د دې وړاندې په کال 2012 او 2015 کې هم د دې فهرست چې کله برخه شو نو دغه موده کې پاکستان د IMF پروګرامونه پوره کړل او د نړیوال بانډونو په بازار کې 15 میلیارډ ډالر ګټلې وي. دغه موده کې د پاکستان صادرات او واردات هم پر ځای وو او څه اغیز پې نه و پاتې شوي. دا وار به پاکستان ته مشکلات کیدلی شي چې د امریکا ټرمپ انتظامیه سره د تعلق په بنیاد جوړ شي. ټرمپ انتظامیه په پاکستان مالی فشار زیاتولو لپاره پر وروستۍ موده کې 1 میلیارډ ډالرو امداد هم ځنډولیو. ټرمپ انتظامیه د ترهګرو لکه د حقانی ترهګر شبکې سره د مشکوک مالی امداد پر سر پاکستان خزورولې او د لشکری طیبه ترهګر ډلې مشر حافظ سعید په پاکستان کې خلاص پرې خودو سره هم پاکستان ځان ته مشکلات سیوا کړې دي. خو بیا د پاکستان صدر د کار 1999 د ترهګرې د مخنیوي قانون کې بدلون سره په ځان سخته لګ آسان کړه.
وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده او تاسو د دیوا د ټلویزیون دغه خبری خبرونه د دیوا په فیسبوک د دیوا په ویب سټ او د دیوا په یوټیوب باندې هم کتلی شئ په ریډیو باندې اوریدلی شئ. د اف ای ټی اف یا د فاینانشل اکشن ټاسک فورس شپږ ورځنۍ غونډه په پیریس کې روانه ده. پاکستان ته د دریو میاشتو وخت ورکړی شوی و چې هغه دی د اف ای ټی اف د غوښتنو سره سم ګامونه پورته کړي او منی لانډرینګ یا په غیر قانوني طریقه باندې چې د پیسو کم لیندین کیږي تندرو ته چې کمی مالی مرستې کیږي او بیا په غیر قانوني طریقه باندې چې ډالرو کم کاروبار کیږي نو د دې د مخنیوي د پاره د ګامونه پورته کی. پاکستان باندې خپل جواب هم وایي. په دې موضوع باندې سیړنه اخلو د زموږ سیړنکار پیر زبر شاه موږ سره ملګری شوی دی. ویډیو لینک ته لارې ده. هغوی نه په خیر راغلی پیر زبر شاه صاحب. پاکستان با اف ای ٹی ایف کی پغونډه کې نن خپل جواب ورکړي او دغه جواب با د پاکستان د راتلونکو په حق له دا فیصله کوي چې آیا پاکستان دې په گری لیست کې پاتې شي او کنا په بلیک لیست کې دې د پاکستان نوم واچول شي. فرق به څه پرې وځي که پاکستان په گری لیست کې پاتې شو او کنا جواب نه مطمئن نشو ملګری او په بلیک لیست کې د پاکستان نوم واچول شو.
نو جی دیکھے بدائی چې پاکستان و یو خو ایف ای ٹی ایف تا اغا گامون وائی چې د کوم نرد وقت کے اخست دی او اغا گامون دا دی چې یو خو چې کوم 1997 ادوی اینٹی ٹیررزم ایکٹ تے اغا کے ممنون حسین صدر ممنون حسین یو آرڈیننس پر ترو اغا کے ترمیم را وستو بیا اغا پس سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن زن سٹیپس واخستو اغا کے دا ہو چې کوم جماعتو نو لکا فلا انسانیت جماعت داوا دوی باندے پچندے پابندی لگولا ابیا نشت وقت کے پاکستان حکومت چکم ادوی اساسی دی یا دفتر دی یا وغ خلق دی او اغا شے خپل قبضے کے واخستل او ورسر ورسر بیا اوس تا بل ورس پا 24 جون باندے دیو بل فیصلہ اکڑا وغا کے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن یو نور ریگولیشن سر راغلل نو دوی کوشش خو کړی دی خو اصلي چکم خبره بای اغا با دوی ایف ای ٹی ایف تا یو باقاعدہ یو تگلارا یو پلان یو منصوبہ ورتا وای اغه منصوبه سره شیدې لکه دا سټیپس دي او نور به څه دوی سکړې دي اغه به ورته خای خو اصلي خبره دا ده که فرض کړه دوی گری لیست کې پاتې شو او اوس دوی په واچ لیست کې دي. گری لیست کې چې پاتې شو نو اغه به دا وی چې پاکستان ته به دوی ټایم ورکړي چې صحیح شو چې کومه تاسو منصوبه مونږ ته راوړې ده دا مونږ در سره منو دا واقعي داسې کارونه چې تاسو وکړي نو مونږ هغه اندېښنې به لرې شي او که فرض کړه دا منصوبه و نه منله او داسې اندازې دي چې کېدې شوی نه مني نو بیا بدای چې دی به په بلیک لیست کې تور لیست کې واچولې کیږي او چې تور لیست کې واچولې کیږي نو هغه بیا دای چې پاکستان په معیشت باندې به هغه ډیر زیات اثرات دي هغه کې بداوي چې د سره به څوک چې کوم اعتبار دی باور دی په مارکیټ کې هغه به ختم شي. پاکستان سره به څوک لین دین نه کوي قرضه به دته نه ملاويږي څوک به سرمایه کاری نه کوي تجارت به افیکټ کیږي. آی ایم ایف یا ورلد بینک سره چې کومې د خبرې دي هغه کې به فرق راشي نو هغه به یو ډیر غټ اقدام وي. خو بهرحال دا دی چې مونږ به ګورو چې دوی څه فیصله کیږي، خو اوسه پورې چې څه مونږ ارو لګیا یو پاکستان ګامونه نه دوی لا مطمئن نه دي.
تاسو د پاکستان د اقتصاد خبره وکړه او دا چې بیا به کچرتي په ګری لیست کې یا په بلیک لیست کې پاکستان نوم واچول شي، نو بیا په نړیواله کچه به هغه شانتي اقتصادي ملګرتیا د نورو ملکونو سره پاتې نشي. خو په ګری لیست کې خو د 2012-15 پورې هم په دې موده کې هم د پاکستان نوم د دې باوجود پاکستان اقتصادي منصوبې هم روانې وې، سرمایه کاری هم د نورو ملکونو لخوا روانه وه هلته کې، نو بیا دې ځل لکه چرته په ګری لیست کې پاتې شي پاکستان، نو څه فرق به پریوزي بیا؟
نو جی فرق به ما څنګه وویل چې فرق به په ګری لیست ډېر نه پریوزي، ولې چې ګری لیست به یو قسم دوی ته موقع ورکولې، په نوټس باندې به ساتلې، موقع به ورکي چې کومه منصوبه دوی ورته پیش کړي هغه به دوی قبول کړي، نو بیا به ګری لیست کې اچوي. او چې فرق سره قبول نه کړه دا منظور نه و د اف ای ٹی ایف د کسانو ته چې کوم پاکستان سو تراوړ بیا به د بلیک لیست کې اچول کیږي، او دا به معیشت باندې به اثرات په هغه کې وي، په بلیک لیست باندې به وي. په ګری لیست کې ودا وی چې یو قسم پاکستان به بچ شي، ولې چې د کوم منصوبه به هغه به دوی ومني او ورته به وای چې بس ټیک شو تاسو اوس کوم منصوبه ده دا تاسو نافذ کړئ، تاسو مونږ ګری لیست کې اچو، تاسو باندې مونږ نظر کوو، او چې څومره پورې موږ چې دا ګری لیست چې کوم ریکوایرمنټ دي هغه تاسو پوره کړئ، نو بیا به مونږ تاسو ګری لیست نه وباسو، تاسو وو پراپر لکه چې کوم نارمل یو هواد بشي. خو چې فرض کړه ګری لیست کې دوی وانه چول او ټول خطرې خبره ده دا چې ګری لیست کې وانه چو، نو بیا به مطلب دا دی چې دوی پاکستان هغه منصوبه هغه ګامونه چې دوی کوم اوسه پورې اخیستې دي یا دوی ته وایي چې مونږ به اخلو هغه به منظور نه کړی شي، نو هغه په بدل کې به دوی بیا په تور لیست کې اچول کیږي، او تور لیست کې چې واچول کیږي نو بیا به هغه خبرې نه وي چې څنګه تاسو وایي چې 2012 نه 2015 بیا به واقعي د په معیشت اثرات وي او ډېر زیات اثرات به وي. او دې کې به مونږ وینو چې دې پیر حالات هم بدل دي، اوس امریکای یو فشار دی په پاکستان باندې ک فروری کې چې کوم دا ګری لیست باندې چولو یا په واچ لیست چولو دا هم امریکا د فرانس د برتانیا او جرمنی په وینا شوی او امریکا کوشش وکړ، نو اوس هم دا سخکاری چې کوم حالات دي مونږ وینو چې حافظ سعید زوی هم الیکشن ته ولاړ دی، هغه زوم هم الیکشن ته ولاړ دی، نور هم دا سه ګامونه نه دي شوی چې کوم سیاسي تور باندې چې پاکستان او خای خپل سیریسنس، او بیا افغانستان کې جنگ شروع دی، ابل ورځ هم دلته چې کوم وی دا ویلی دی چې پاکستان هغه ګامونه نه اوچتوي، نو اندازه دا ده چې پاکستان ته مسله وي.
پیر صاحب دلته کې بیا یو بل تپوس دا راځي په ذهن کې چې کچري امریکا لخوا دغه فشار یو دی چې پاکستان دی په ګری لیست کې د پاکستان نوم شامل کړي شي، خو نن سبا چې په موجوده کې د امریکا او د پاکستان کم حالات دي، د ټرمپ انتظامیه سره چې د پاکستان د حکومت کم تعلقات دي، نو ستاسو په نظر کې بیا آیا د امریکا لخوا دغه فشار هم جوړې دی شي چې د ګری لیست نه دی پاکستان نوم بلیک لیست ته واچول شي؟ جماعت الدعوا غړي انتخاباتو ته ولاړ دي، د حقانی ډلې په باره کې پاکستان حکومت لخوا هغه شانتي مضبوط ګامونه نه دی اغستل شوی. خو بیا یو بل تپوسم دلته کې راځي، زه غواړم په دوه واغې کې تاسو د دې جواب ورکړي چې د پاکستان بیا په نړیواله کچه باندې ځینې ملګري هم دي، هغه بیا د پاکستان په بچ کولو کې څه کردار لوبولی شي؟
نو دې کې دا څه دی چې څومره پورې د فشار خبره ده، بالکل په امریکا به خامخا فشار اچوي، او ما څنګه وویل چې دا د لیست کې اچولو په واچ لیست اچولو کې امریکا یو خاص ریزولوشن پاس کړو دوی ته ویلي چې تاسو دا څه وکړي، نو امریکا به خامخا اثر پې اچوي، خو ټول به ډیپند کوي چې پاکستان کومه منصوبه دوی ته وړاندې کړي او کوم ګامونه چې دوی وایي چې مونږه خسته دي هغه دوی ته وړاندې کړي، آیا هغه نه دی مطمئن کیږي که نه. که مطمئن نشو نو دا خوم دکه امریکای مقصد هم دغه دی، نړیوالو ملکونو مقصد دا و چې پاکستان د ګامونو ته راضی شي او وایخلی، که فرض کړه پاکستان رضامندی شو کی او ومني چې موږ دا کارونه کوو چې کوم دوی غواړي، نو بیا خو به امریکا هم کوم مقصد دی یو قسم هغه به پوره شي. خو چې فرض کړه هغه منصوبې نه دوی مطمئن نه و، نو امریکای کوشش پي چې بلیک لیست واچوي او امریکا پاکستان باندې فشار هم زیات کړي او دوی له مجبوره کړي چې پاکستان د ترهګرو خلاف چې کومه تګلاره ده هغه کې بدلون راولي. او چې څومره پورې د پاکستان د ملګرو خبره ده، دا موږ یاد ساتو چې دا فروری کې چې کوم میټینګ شوی و، او نو پاکستان چین سعودي دا داسې ملکونه وو چې پاکستان وو چې د به مونږ مرسته تراشي، خمون ولی دل چې هغه مرسته اون کړه نه سعودي وکړه او نه چین وکړه ولی چې هغه هم دې انټرنیشنل چې کوم دا بارنه دا معاشی نظام دی یا تجارتی نظام دی هغه حصہ دی نو هغه به هم متاثر کیږي او هغه هم غواړي اوس چې پاکستان د خپل تګلارې کې بدلون راولي نو ایمان دې خیال چې په دې کې به پاکستان ډېر سب اوسوک ملګرتیا کولی شي ولی چې دا یو انټرنیشنل باډي دا ټول خلق پکې انوال دی او کيو کفرس کا او چین خو ډیر زیات انویسټمنټ کړی دی سی پیک کې دلته سرمایه کاری کړی دا د غسی سعودي نو هغه خپل انویسټمنټ خپل سرمایه خپل تجارت او خپل کاروبار په خطرې کې نه کول غواړي پاکستان په وجه چې کوم ګامونه نه اخلي او هغه داسې هغه ځمېداري نه شو کوي چې کوم دنیا د ته وایي چې دوی دې شو کی
یعنی ښکاری دي چې پاکستان به دا جنگ ایوازي غټلو کوشش کوي دا جنگ ایوازي په سر د ډیره مننه پیر زبر شاه صاحب
ډیره مننه
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com
پاکستان ته په نړیوال کچ باندې معاشي چیلنجونو علاوه یو وخت دا چیلنج هم دی په پاکستان کې د نن په 15 جولای انتخابونو کې دونکو دي او په دغه انتخابونو کې د ځینې څیړنکارانو په خیال دا چې خلک هم برخه اخلي چې هغه سخت دریځه نظریات لري او هغه سخت دریځه نظریاتو لپاره په اولس کې د جبر یا تشدد نه کار اخلي او هغه دا فکر کوي چې د خلک ایوان ته یا پارلمان ته هم ورسینو دغه رویه به نوري هم وده ومومي پدې موضوع باندې اوس یو رپورت وړاندې شو چې د اسلام آباد څخه د ډیوی ریډیو خبري را لګلې
د پاکستان انتخابي کمیشن د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا تر هغه ګرځول شوې حافظ سعید سره تړاو په سر ملي مسلم لیگ رېجستره کولو نه انکار کړی دی خدایات ګوند ویان پخلی کوي چې د 215 کاندیدانو انتخابات کې برخه غستو لپاره د بل یو رېجستره ګوند الله اکبر تحریک د لارې نامزدګۍ فارمونه جمع کړي دي د لا قانونه ګرځول شوې جماعت الدعوه مشر او نړیوال تر هغه حافظ سعید پجار سره د ملي مسلم لیگ کمپاین کې برخه اخلي او د دزوی او زوم د پنجاب ایالت دو حلقونو نامزدګي فارمونو جمع کولو کې هم بریالي شوی دي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان تر مخه لاهور کې د ملي مسلم لیگ د سوشل میډیا کانفرنس ته حافظ سعید وینا کړې ده او د په موجوده حالاتو کې پزوان کول باندې د پاکستان د نظریاتي پولو د ساتنې لپاره خپل کردار لوبولو ټینګار کړی دی د انګریزي ژبې بلې او ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون تر مخه انتخابي کمیشن اړو د سره د صلاحیت نه لري چې تونرو ګرځول شوی ډلو یا شکمنه تنان انتخاباتو کې د برخه اغستو نه منع کړي ایکسپریس ټریبیون اخبار تر مخه تر هغه ری مخنیوي مرکزی ادارې نکټا په ګرد هیواد کې 2500 یو کم اتیا تنان فور شیډول یا شکمنه تنانو په نومړ کې چولې دي چې پکې د اکثریت تړاو د خیبر پختونخوا او د پنجاب ایالتونو سره ویل کیږي خو اخباری رپورت وایي چې داسې کم عملی ګامونه په نظر کې نه راځي چې ګنې انتخابي کمیشن یا اړوند نورې حکومتي ادارې دغه شکمنه تنان انتخاباتو کې د برخه غستو نه منع کړي اخبار د نکټا مشر احسان غنی د خلې وایي چې د دې ټول مسولیت په صوبایي ادارو باندې راځي او رپورت زیاتوي چې هم دغه شان دوی ته د پلټنو مرکزی ادارې اف آی اے هم سزړه پورې جواب نه دی ورکړی ڈیو ریڈیو سر خبرو کے سماجی کارمن او قانون پوہ لیاقت بنوری پر انتخابات کے تندرا وڈلو سر تڑاؤ لرون کی تنان برخ اغستل دے انتخابی کمیشن لویا ناکامی بلی
فور شیڈول کے تاسو دا ترنو تلاش ہے نو او کے باگ دا فوټوان می دی حاضرین می دی تا دی باندې نظر می دا خلق چې دا کلین خلق نوی او دے خلقو باندې دے الیکشن کے پابندی لازمی پکار دا او تا دې زمواري د سټیټ دا او د الیکشن کمیشن از ا پارت اف سټیټ زمواردا چې دا داسې خلکو باندې نظر اوساتي مو په دور شریعت او مو په اساسو او مو په بدګرداري او په دنواني باندې خلک واسو چې هغه سره نو د دې د شور شډول باندې خلک باندې اکشن نه کړو نو دا یو ډېر غټ فلا د قانون کې ډېر غټه کمزوري ده د الیکشن کمیشن اف پاکستان
هم په دې اړه د انتخابي کمیشن ویان الطاف خان سر وزړوان دی ډیو ریډیو ته ویلو چې دوی به د تندرو وډلو ښکارم لا تړي کاندیدان انتخاباتو کې برخه غستو ته چره هم نه پریګدي
کچری یو سړی په لیگل ریکوایرمنٹ باندې برابر دی نو زه نشم اکسپ کولای شي. زما قانون ول د ملک اجازه تور کړی زه نشم. او چې کم سړی په لیگل ریکوایرمنٹ نه دی برابر زما ملک ول دی اجازه نه دی ور کړی نو هغه به څنګه کیږي انلیست کیږي. تر څو پورې چې د کینډیډیټس د نمونو خبره شو نو ځینې خلک داسې دي چې هغه په این ای فور کې تا ولیدل چې په این ای فور کې ځینې خلکو د ملي مسلم لیگ نمونه استعمالول او چیف الیکشن کمشنر هغوی ته ډایرکټ دغه وکړو ریټرنینګ افسر ته چټه وکړه چې ته دا خلک فوراً بین کا، دا خلک بند کا او دا وته وایه چې که دوی د خپل دغه نه راځي نو موږ به د دې کنډیډیچر کینسل کړو. نو لہذا د قانون نه هټ کر یو خبره به مني
د فور شیډول یا شکمنه تنانو مخه نیولو په اړه انتخابی کمیشن صلاحیتونو باندې اندېښنې په داسې مهال مخې ته راځي چې پیرس کې د ایف ای ټی ایف نومې نړیوالې ادارې غونډه هم پیل شوې ده چې پکې د پاکستان نوم د ترهګرو د مالی مرستو ملاتړي هیوادونو په نوموړ کې اچولو جاج اخیستلی شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
پاکستان کې د انتخاباتو خبره کیږي. یو میاشت وخت پاتې شوی دی. په 15 جولای باندې به د عامو انتخاباتو ورځي او خلک به رای ورکوي چې کوم یو امیدوار کامیاب کړی شي. خو په دغه ټوله معامله کې په پاکستان کې اوسیدونکي اقلیتونه خپل تحفظات لري. خصوصا خیبر پښتونخوا کې اقلیتونه وایي چې کومو پارټیانو د اقلیتونو د پاره په ریزرو سیټونو باندې ټکټونه ورکړي دي نو په دې کې د میرټ خیال نه دی ښودلی شوی. څنګه ریاض حسین نبه په تفصیل اورو.
په خیبر پښتونخوا کې کم شمیره طبقو د سیاسي ګوندونو لخوا په مخصوصو چوکو باندې په نامزد کړي شوی غړو د تشویش څرګندونه کړې ده. ویلي دي دغه نامزد کړي شوی غړي د هغوی نمائندګي نه کوي او الیکشن کمیشن او د پاکستان ستره محکمه سپریم کورټ دې هم دې ته پام وکړي. په عامو ټول ټاکنو کې د پاکستان دننه د آئین مطابق د کم شمیره طبقو لپاره مخصوص سیټونه ورکړي شوي دي او سیاسي ګوندونه په دې باندې د خپلې خوښې غړي اخلي. په دې حق له د پاکستان ماینارټي کونسل مشر هارون سربدیال وایي دغه غړي په کمیشن او بډو رشوتونو باندې اخستی کیږي او بیا د انتخاب وروسته دغه غړي د هغوی حقونو ته هم پام نه کوي. سړنی وای په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي ګوندونو لخوا عیسائی برادری هم نظر انداز کړی شوې ده او اکثره سیټونه هندو او سیک رورولې ته ورکړي شوې دي. په صوبه کې د ټولو نه ګڼ تعداد د عیسائی رورولې مخې ته راځي او اکثره د سیاسي ګوندونو لخوا هغه زاړه او د پیژندګلو په بنیاد د هغوی انتخاب شوی دی. د کم شمیره طبقې وینا ده نه خو الیکشن کمیشن دې ته پام کوي او نه د سپریم کورټ لخوا په دې نظر ساتل کیږي. دوی غوښتنه کوي چې مخصوص غړي دي د میرټ په بنیاد راوستي شي او الیکشن کمیشن دې دوی پابند کړي چې په اسمبلی کې د هغوی د حقونو لپاره اواز اوچت کړي. په پاکستان کې د 1903 د اساسي قانون مطابق د کم شمیره طبقو لپاره لس او د ښځو لپاره شپېته مخصوص چوکۍ ورکړي شوې دي. په تیرو وختونو کې په دې چوکو باندې د عیسائی رورولې سلور، هندوانو سلور او باقي دوه چوکۍ سیکانو، قادیانانو او پارسي مذهب منونکو لپاره ورکول شوې. خو په دې ټول ټاکنو کې زیاتې چوکۍ سیکانو او هندوانو ترلاسه کړي دي. په دې حق له د عبدالولي خان پوهنتون د پولیټیکل ساينس د څانګې استاد پروفیسر فیاض علی شاوایی د پاکستان آئین کم شمیره طبقو ته دغه نمائندګي ورکړې ده چې هغوی هم د خپلو حقونو نه محروم پاتې نشي.
خبره ده خلکو کمپین چلے یا یہ بورت اوٹ ورک یا غیر تب مخالف مدرین دیٹ از دا پارٹ آف ڈیموکریسی اس کا تو بلی اگینسٹ خبر ہے کہیں مدائی خپل سوچتے تو تب کبھی پوری تھی ریئلسٹک اپروچ نہیں کا نا دس از دا گراؤنڈ ریئلٹی دا کانسٹیٹیوشنل ڈے اینڈ وی کین ہارڈلی چیلنج دا کانسٹیٹیوشن مائنورٹیز آر ریکوائرڈ ٹو بی فیسیلیٹیٹڈ اینڈ اکوموڈیٹڈ
یاد دی په کال 2011 عام ټول ټاکنو کې د کم شمیر طبقو په مخصوص چوکو باندې د پنجاب نه 15 د سند نه 2 د بلوچستان نه 2 او خیبر پښتونخوا نه یو کس اخستی شوی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ٹویٹر @ voa.diva.
پاکستان پخوانی قبیلی سیمې کم چې فاټا ویل کې د اوسو پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې زوی شوی دی. خو هغه ځای کې وسم لا په مکمل توګه تمام قوانین چې دي دا غي اطلاق نه دي شوی، نه غنا فی سیمې نه دي، په دې کې عدالتي نظام لا نه دی پر ځای کړی شوی، په دې کې د اوسو پورې اف سی آر دی، په دې کې د اوسو پورې د صوبایي سملې انتخابونه نه دي شوی او داسې نور. دغه سیمه خلک وایي کچری د قانون لاندې دا سیمه د پختونخوا برخه شو، نو په پختونخوا کې چې په 15 جولای د صوبایي سملی انتخابونه کېږي هلته دې موشي. حکومت وایي چونکې د تیاری نیولې دي او دې عمل کې به وخت لګي ځکه دا ممکن نه دي، نو په دې کې ځینې ګوندونه چې جوړ شوي دي په قبایلي سیمو کې، ځینې ګوندونه جوړ شوي داسې نور دي، شخصي ګوندونه جوړ شوي دي، هغه په دې کې به عدالت کې درخواست عمر کړو خو عدالت هغه درخواست رد کړی دی. د دې تفصیل نور سره دې خبرې په دې باندې بل اسلام آباد نیو رپورټ اورو.
د متحده قبایل پارټي لاړه پر دایر درخواست وکیل فاروق نسیم ویل چې په پخوانی قبایلی سیمو کې ټاکنې د ټول هیواد سره نه کولو لوجې به 15% اولسته نمائندګۍ څخه محرومه پاتې سیم، او کچره دغه ټاکنې یو کال ورسته وسوي نو پکې د درغلي امکان دی. په نورو دوه درخواستونو کې دا هم ویل سوي وو چې په جنوبی پنجاب کې ګرمي ډیره زیاته ده چې لوجې دي ټول ټاکنې د 2-5 میاشتو پورې وځنډول سي. الیکشن کمیشن دغه درې سره خواستونه رد کړو او پریکړه واوروله چې ټول ټاکنې به د جولای په 15 نیټه کیږي. بل اړخته د اطلاعاتو لنډمهاله وفاقي وزیر سید علي ظفر په یو بل موقع د مطبوعات سره خبرو کې ویل،
آئین میں جو لکھا ہوا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جو ان کے ایم این ایز ہیں وہ تو ایز اٹ از پریزنٹ ہوں گے، لیکن جو ایم پی کے الیکشنز ہیں وہ ایک سال بعد ہوں گے.
آئین کے لکھل سوی دی چھ قومی اسمبلی خڑے با په پخوانی طریقہ ټاکل کیږي، خو صوبائی اسمبلی د غړو د پاره به ټاکنی یو کال ورسته کیږي چې لوجې په دې کې د بدلون په اړه څه نسی کولای. د الیکشن کمیشن لاړه مخې ته راتلونکو پر دغه پریکړه په اسلام آباد کې د یوې ونی راهیسې احتجاج کوونکو متحده قبایل پارټي وایي چې په پخوانی فاټا کې هم د نگران حکومت ته څار لاندې ټاکنی غواړي. د متحده قبایل پارټي مشر حبیب نور اورکسی د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي،
الیکشن دے نو دا ہم دا نگران حکومت پہ نگرانے کی چیز تو 15 جولائی باندھنے شکاوے نو پہ درشم جولائی ہوئی کوئی شکنہ پشپک وشتر نہیں کوئی شکنی 15-20 دن نیاش بعد ہی ہوکا خو نگران حکومت پہ نگرانے کی ہوکا چی رات کن کیا حکومت جو نوی اگر مخ کی مخی دا الیکشن ہوکا دا زب گلے رکھا دا غکتنا دے لیکن اس
د متحده قبایل پارټي له اړخه د الیکشن کمیشن دغه پریکړه په های کورټ یا سپریم کورټ کې د چیلنج کولو په اړه هم خبرې روانې دي، او دوی دا اعلان هم کړی چې د دوی غوښتنې تر سره کېدو پورې به په اسلام آباد کې د دوی ناسته دوام لري.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
ګران اوریدونکو وخت شوی دی اوس مطبوعاتو ته د کتنې. نن مطبوعاتو کوم خبرونه له ځای ورکړی دی تاسو ته به تفصیل وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د تحریک طالبان پاکستان د مشر د ملا فضل الله دوه هفته وړاندې د امریکې په یو ډرون حمله کې د وجلې کېدو وروسته تحریک طالبان پاکستان اوس ځان له نوی مشر ټاکلی دی. نن د امریکې په مشهور ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې په دې موضوع کراچۍ نه د نامتو خبریالانو ضیاء الرحمن او د ماریا ابی حبیبي یو شریک تفصیلي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې د ملا فضل الله د مرګ وروسته اوس به د تحریک طالبان پاکستان مشري مفتی نورولی محسود کوي، څوک چې خپلو دشمنانو نه د قلنګونو او د بونګو اخیستو او ماشومانو ته د پولیو د ساسکو د مخالفت د پاره ډیر مشهور دی. د تحریک طالبان پاکستان نائب امیر خان سید عرف خالد سجنا په فروری کې په ډرون حمله کې وجلې شوی دی. د مفتی نورولی محسود د مشرۍ اعلان د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی کړی دی. د بل یو تن مفتی حضرت د نائب امیر په حیث د لګولو اعلان هم کړی دی. تجزیه نگاران وایي چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان د فوج د عملیاتو له سببه ډیر کمزورې شوی دی او ګمان نه دی چې د تیر وخت طاقت بیا ومني. اسلام آباد کی د سلامتیا د مطالعو د اداري ډایریکټر محمد عامر رانا وایي چې تحریک طالبان پاکستان په ټول ملک کې او په خصوصي توګه قبایلي سیمو کې د فوزی عملیاتو د لاسه ډیر ناتوانه شوی دی. د زیاته کا چې نوی امیرتا د تحریک طالبان پاکستان دننه د اختلافاتو ختمولو او د خپلو عملیاتو د صلاحیتونو زیاتولو په مسلو د قابو مندو مشکل ستونزې پرتې دي. خود دا هم ویلی دی چې د طالبانو د تحریک له طرفه د حملو خطرې چری هم کمی شوی نه دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان د ټولو نه لوی ښار کراچۍ کې د خلکو د پاره د مفتی نورولی محسود نوم د یو بلانه کم نه دی، ځکه چې تحریک طالبان پاکستان په کال 2012 کې خپل اثر رسوخ په کراچۍ کې ډیر خور کړی و. مفتی نورولی محسود به کراچۍ کې آباد او شتمنو پښتنو او د کراچۍ نورو مالدارو اوسیدونکو نه بونګې ټولولې او دا کار به د قطبی وزیرستان په میرانشاه کې د خپلې اډې نه کولو او کراچۍ ته به ډیر کم تلو. د کراچۍ پښتانه په دې هم مجبور کړي وو چې خپلې مقدمې به میرانشاه کې د طالبانو جوړو عدالتونو ته د فیصلو دپاره وړلې. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې دا هم لیکلی دی چې مفتی نورولی محسود په جنورۍ کې خپل یو کتاب هم شایع کړی دی چې انقلاب محسود نومي ورلا ایښو دی. په دې کې ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دپاره د ورکیدونکو ساسکو د مخالفت حال هم په تفصیل سره لیکلی شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان دعوه ده چې د امریکې د مخبری اداره CIA د پولیو د ساسکو په ذریعه د دوی ډون لګی. طالبان جنگیالی اکثر د پولیو د ساسکو ورکولو په ډلو حملې کوي او دې سره سره دا پروپیګنډا هم کوي چې غربي ملکونه د پولیو د ساسکو په ذریعه مسلمانان ماشومان په ماشوموالي کې نامرده کول غواړي. مفتی نورولی محسود په خپل کتاب کې دا دعوه هم کړې ده چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو دوی وجلې ده. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې د مفتی نورولی محسود نوړاندینی مشر ملا فضل الله په کال 2012 کې په نامتو پښتني جنۍ ملاله یوسفزای باندې د حملې حکم جاری کړی و، ځکه چې ملاله یوسفزای به د جنکو د تعلیم دپاره مهم چلولو.
لږ شیبه مخکې مونږ د فاټا خبره کوله او فاټا کې مونږ د سیاست خبره کوله، خو د هغې سره تړلې بله خبره ده. یعنی څنګه څنګه چې فاټا پښتونخوا برخه جوړه شوه نو په دې کې ځینې خبرې اوس بدلېږي لګیا دي قانوني لحاظ سره. مطلب مخابه دغه د ایجنسی ویل کېده، اوس ورته ضلعه ویل کېږي. پخوا به هلته کې تحصیلدار په ځای یو بل افسر و، پولیټیکل ایجنټ به اوس به هلته کې پولیټیکل ایجنټ په ځای بل افسر راځي. دغه شان انتظامی ویش چې د هغې سیمې شوی وایي کې ذاتی ځایي سیکورټي امنیتي نفرې جوړې شوې. مثال په توګه خاصدارو د خاصدارو په خپل وسم نوې قانون کې بدلون روان دی، خو خاصدار وایي چې موږ ته پخوا تنخوا را کوله، موږ ته نوکری را کوله، زموږ هغه حیثیت دی په ځای وت ساتل شي کم چې پخوا وو. کیږي کنه کیږي موضوع مهمه ده. ابراهیم شینواری ورته دا رپورټ تیاروي.
قریبا د شپږ د شاغه خاصدارو او لوی ځوانانو د چا تعلق چې د انجمرو تحصیل سره دی د کورنۍ کسانو چې پکې ځنې د سکول د عمر ماشومان هم شامل وو نن په سخته ګرمۍ کې د جمرود بابې خیبر سره په دغې غرض د احتجاج په توګه راجمع شوي وو چې د حکومت لخوا دوی له ورکول کېدونکي حکومتي مراد چې پکې نغدې پیسې هم شامل وي د تیرو دوو میاشتو راهیسې تړل شوي. په دغه مظاهره کې موجود 12 کلن سنان اپریدي د چا پلار شوکت اپریدی چې د ترهګرۍ په یو خونړۍ پیښه کې وژل شوی وو وایس اف امریکا ډیوه ته وویل. سنان اپریده د شپږم صنف طالب علم دی او د هغه مشهور بیروزګار دی. په څلورو خویندو کې دوه واده شوي او باقي په کور ناست دي. هغه یې چې اوس د مور د پاره د کور مصرفونه پوره کول مشکل دي. دغلته موجود د 15 کلن عادل خان څوک چې په پیښور پوهنتون کې د سوشل ساينس شعبې طالب علم دی. پلار نائب صوبیدار شاهد خان هم د بګیاړي چک پوسټ سره په خوا کې په جمعات شوي ځانمرګ بیل کې وژل شوی وو. هغه وایس اف امریکا ډیوه ته د نن ورځې احتجاج په حق له داسې وویل عادل خان د خپل دوه خويندو او کون دی مور واحده کفیل دی. هم د جمرو سره تعلق لرونکو شمشیر خان د چا ځوان زوی عبدالولی چې د ترهګری ښکار شوی د خپل مشکل په حق له وایس اف امریکا ډیوه ته وویل. تر دو گھنٹو دوا پلرون کی دغه احتجاجی مظاهره له هیڅ کوم حکومتي چارواکي ورنه رغلو او روسو بیا دغه کسان په بوران نتوګه خوارشول. دو حکومتي شمیرو لمخه په ګرد خیبر قبایلی ضلعه کې دو اویا خاصدار او لیوی ځوانان په مختلف وختونو کې د ترهګرۍ د پیښو ښکار شوي. ځایي انتظامیې به دغه وژل شو کسانو کورنیو له نغدې وظیفې او د درملنې لپاره مرسته ورکوله. خو اوس د تیرو دوو میاشتو راهیسې دغه واړه مراد کته کړی شوي. چارواکي چې د مرکزي او صوبایي حکومتونو له اړخه د خاصدارو په چک پوسټونو د ایجنسی ډیولپمنټ فنډ راجمع کولو کته کېدو نه پس اوس دوی نور مالي وسایل نه لري چې دغه مرستې او مراد بحاله وساتي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. ګران اوریدونکو او کتونکو، فاټا کې اصلاحات او فاټا د خیبر پښتونخوا سره د زمکېدو په باره کې وخت په وخت باندې تاسو ته تفصیلي ریپورټونه او حقایق څه دي او دغه پروسه کم ځی پورې رسیدلې ده په دې حواله سره تاسو تفصیل وړاندې کوو. که یو طرف ته د پاکستان قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا سره ورګډولو په قانون باندې ډېری سیاسي پارټیانې او د قبایلو ځینې خلک شاله دی، خو بیا ځینی قبایل په دې باندې خفقان هم لري او هغه وای په زید دی چې قبایلی سیمه د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړی شوی وي، د دې جدا صوبې حیثیت دوی ته ورکړی شوی و. نو دا به زیاته خوا هم د شانتي یو احتجاج نن په مومندو ایجنسی کې شوی دی او دوی هم دا غوښتنه کوي چې فاټا ته د جدا صوبې حیثیت ورکړی شي. ارشد مومند نبي تفصیل ورو.
د مومندو قبایلی ضلع ملکانو نن د قبایلی سیمې خیبر پختونخوا کې شاملولو پر ضد غونډه کړې او د غلنې بازار کې احتجاجي لاریون کړې. دغه غونډه کې شامل ملک ایاز وای پټا انزمام د دوی په خوخه نه دی شوی او مخالفت یې کوي.
ما له په دې خبره ډیر لوی افسوس راغی چې زما پاکستانیت او په ما خوشحالي تعالی وکړلله چې مطلب دا چې زما برخلاف انزمام وشو. زه د دینه مخکم پاکستانی یم، زه به اوسم پاکستانی یم، نو مونږ د دغه نه دوه قدمه مخکې تګ غواړو چې مونږ له صوبه راکه دغه نه به پکې ښه جمهوریتي که په مونږ څوک زړه سیزي چې قبایل وروسته دي د هغې نه به پکې مونږ ښه ترقي کوو.
دې غونډه کې د مومندو بیلابیلو سیمو سره تعلق لرونکي ملکان شامل وو. دوی وړاندې هم د پاټا انزمام مخالفت کړی او وخت په وخت یې احتجاجي مظاهرې کړي. ملک نادر منان وایي ټولو قبایلي علاقو کې مشران د انزمام مخالفه دي او د هغه سیاسي ګوندونو ملاتړ کوي کوم چې د پاټا خیبر پښتونخوا کې شاملولو پر ضد وو.
مومندو خبره نه ده، دا ټولو قبایلو خبره ده، ټولو پاټا خبره ده، مشترکه او شریکه خبره ده. بيد مولانا پجرامان موږ شولګه دا کو د مخوده چغزي او دي خلکو چې غوي موږ سبه دي مرګرته کې مرګرته کړي وا ايني خلکي د قانون لاندې خپل شپې او ژوندم تیر کړي دي او به هم د قانون لاندې د شانتي شپې ورته تیر خو موږ دا وایو چې په انزمام کې زمونږه پیدا نشته رې زمونږه پیدا کده هغه په ځان له صبح کې دا یا په ځان له ګلګت بلوچستان شانتي کونسل کې دا چې هغه کې قوم ترقی وکي د خلکو ژوند پکې خشي.
سیړونکو وای د پاټه خبر پښتونخوا کې شاملول د آئینی ترمیم د لارې شوې دي او اوس د مخه نشینی ول کې دي. د پاکستان قومي سملی او سنټ نه اکثریت سره د غبل پاش شوې دي. د پاټه سیاسي اتحاد غړي وای د انزمام مخالفت هغه ملکان کوي کوم چې به د پولیټیکل انتظامی نه مراد غستل او اوس د ایجنسی ډیولپمنټ فند او نورو ټیکسونو ختمې دو سره د ملکانو نخت مراد ختم شوې دي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، شبقدر.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. انسان لاستا حق سرازی چی سی کھڑی.
تاسو هم بدلون راوستے سے.
تاسو هم بدلون راوستے شے.
تاسو هم بدلون راوستے شے.
دا ټول په یو وخت عادی خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړو کی وی او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
سلګله په خوا د سلطنت عثمانیا یعنی ترکیه مهم کردار کمال اتاتورک هغه ځنی پریکړې کړې وی او هغه کې مهمه دا و چې ترکیه با د نوی جدید ټکنالوژي سره او د نوی علوم سره یو ځل بیا د مفاهیمت او د نوی دور سره هم آهنګ کوي. په دې کې ځنی مهم فیصلې دا و چې مذهبي مشرانو ته به د اختیار نوی چې هغه د خپل اندې خطبه ورکي او خلک تقسیم کی د مذهب په بنیاد باندې دغه شان په نوکرو کې په کارونو کې او د هیواد په جغرافیه کې په پوس کې هغه ډیر بدلون کړو مهم دغه پوجا د نړیوال مبصرینو په خیال ترکیه تر اوسه پورې خپل حیثیت خپل احساس او خپل قدر چې دی ژوندۍ ساتلی دی. دا دی دونه مودې تیرېدو وروسته د ځینې څلوکو خیال دی چې په تیرو 150 کالو کې په ترکیه کې فوج چې دی هغه د هیواد په جمهوري ادارو کې لاس وهل شروع کړل او دومره مضبوط شو چې هغه څو ځله هم د جمهوري لارو منتخب شوي حکومتونه ختم کړل. په تیرو څو کلونو کې یو ځل اخرې کوشش د صدر طیب اردوان خلاف فوج کوو چې ناکامه شو. په هغې هر چند چې تنقید شته دی خو اوس ویل کېږي چې نوې حکومت چې د طیب اردوان لاسو ته راغلی دی نو هغه غواړي چې یو ځل بیا په ترکیه کې اثر نو یعنی بیا د سره یا داسې اصلاحات وشي چې یو نوې ترکیه دنیا ته متعارف کړي او نوې ترکیه د دې په سرحدونو کې دننه د یو داسې جمهوري حکومت شکل جوړ کړي چې هغه په اسلامي بنیادونو باندې اډانه وي. مغربي دنیا کې په دې فکرمندۍ ډېری دی وجه دا ښودل کېږي چې دغه اډانه در اصل جمهوریت ته تاوان رسوي او په هیواد کې دننه د اظهار په ازادۍ پابندي لګي. مثالونه ورکول کېږي، یعنی اخبارونه واغستل، مخالفین قیدونه د ولېګل، جیلونه د ولېګل، مظاهره کوونکي چې دغه په وینا باندې پابندۍ ولګي او داسې نور. خو د ترکیه اولس یو ځل بیا په دې انتخابونو کې د 50% نه زیات رای چې دی هغه طیب اردوان ته ورکړی دی او طیب اردوان په خپل ورکیږي چې هغه یو داسې لیډر دی چې هغه خپل شناخت په سخت دریځه جمهوري لیډر په حیث نه بلکې داسې لیډر په حیث جوړ کړی دی چې هغه په ترکیه کې د یو خار د میر یا د مشر په توګه باندې داسې کارونه وکړل چې ترکیه خلکو په یقین وکړي چې ترکیه یو ځل بیا په یورپ کې یا د یورپ په گاوند کې د یو مضبوط اقتصادي هیواد په توګه مخترات لشي. بهرحال ترکیه کې مخالفین وسم دا فکر کوي چې هغه عدالتونو پابندي لګولې ده، هغه په پریس یا میډیا باندې پابندی لګولې ده او هغه ایمرجنسی یا بیړني حالات لګولې دي، کوم چې بهرحال قابل قبول نه دي. بهرحال ترکیه غواړي چې د یو ټیکنالوژي، د یو تعلیمی یافته، د یو کاروباری او د یو باسواده ترکیه چې اسلامي جمهوریت ترکیه وي په دنیا کې خپل شناخت برقرار وساتي. په دې موضوع به په راتلونکو پروګرامونو کې هم بحث کوو. خو یو مختصر رپورټ زموږ خبريال ارباب محمود وړاندې کوي.
ټول ملک کې د صدر اردوان مرستیالان انتخابات کې د بری جشن مانځي. د ترکی سرکاري خبری اداره وای اردوان په انتخاباتو کې نږدې 25% رای ترلاسه کړې دي. 46 کلنه صدر اردوان انکارا کې د اے کے پی پارټي د هډکوارټر بهر راغونډ شوي مرستیالانو ته ویلي دي چې انتخاباتو کې کامیابی د جمهوریت شوې ده. اردوان وای په دې انتخاباتو کې ګټه د جمهوریت او د کام شوې ده. په دې انتخاباتو کې د ملک د 80 میلیونه آبادی هر یو تن ګټل ده. زه د ستاسو هر یو تن مننه کوم چې تاسو د ملک د تاریخ د ټولو نه زیات رای ورکوونکو انتخاباتو کې خپل رای ورکړی ده. د هغلی اردوان مهم حریف محرم انکا نږدې 1.5% رای ترلاسه کړی دي. انکا په ابتدایي توګه انتخابات چیلنج کړي وو خو بیا یې خپل بیلات منلې دي. دی وای دا ډېر اهم انتخابات وو.
Ülkemizin ve demokrasimizin ve bizlerin şimdiki ve gelecekteki yaşamını derinden etkileyecek bir seçim yaşadık.
راتلونکو کې زموږ د ملک په جمهوریت او په ژوند باندې د انتخاباتو ډېر اثر وي. د انتخاباتو د شروع نه واخله تر د نتیجې پورې دا به طرفه نه وو. ملک د روستي بدلونونو وروسته هغلی اردوان به لکه د فتوی یا صدرتی حکم د لارې حکمرانی کوي. د سره به د اعلی قاضیانو او د وزیرانو د ټاکنې اختیار وي او ټوله انتظامیه به نیغ په نیغه د ته جواب دی وي. د وزیر اعظم د سوکې ختمولو وروسته د ملک پارلمان هم ډیر کمزوري کړل شوې دی.
لیدونکو اوس یو بل رپورټ ته وړاندې کوو چې ناټو نوي هیوادونه هم په خپل تنظیم کې شامل وي. په دې تنظیم کې چې د کم هیوادونو کې یو هیواد پاکستان دی، هغه غیر ناټو تنظیم د غیر ناټو ممبر په توګه باندې د دې برخه ده. خو داسې نور هیوادونه شته چې هغه د مکمل یا پورا ممبر په توګه باندې دا غیر برخه جوړ شي. په دې موضوع باندې یو رپورټ زموږ همکارا سمینا سرناده کوي.
راتلونکي میاشت کې به برسلز کې د نیټو سالانه غونډه کیږي او د نیټو د پاره د زیاتو غړو هیوادونو مطلب د شریکو مقاصدو ترلاسه کولو قابلیت زیاتول او د نوي چیلنجونو ښه مقابله کول دي.
At a time when people are worried about NATO and Russia's challenge and divisions at the G7
د اټلانټیک کونسل سړنکار ډیمن ویلسن په نظر کې موجوده حالاتو کې چې خلک د نیټو د روسي چیلنجونو G7 کې تفریق او په دې لړ کې د بې یقیني ښکار دي چې امریکا
به د یورپی اطلافیانو سره سکی، نو د هغه وینا ده چې دا خای سیزونه او وسوم هغه شان روانې دي شي او اطلافونه کار کولای شي. د امریکن یونیورسټي د خارجه پالیسي ماهر ګریټ مارټن تر مخه روس چې په یورپ باندې خپل اثر زیاتی، نو په دې حالاتو کې د نېټو د غړي ملکونو شمیره زیاتېدل معنی لري او ټولو غړو ملکونو امنیت نور
مضبوطی. Enlargement was going to be something of the past.
Professor Gerard da hum wai da Georgia aw Ukraine halato da ta'assur war kray wo chigini itlafuna para khakawl was yawa zara khabar shwa khub alamati toga da NATO da para da zaruri da chi wa khai da wasum yaw mazboot itlaf te aw wada kawla shi. د نېټو پخوانی پاتې شوی نائب سیکرټری جنرال الیگزینډر ورشپا وای
نات پرابلمز اند ډیسایگریمنټس اون سم ایشوز بٹ آی تھنک وی فائنڈ دټ دوز ډیفرنسز ار مچ ایزیئر ټو مینیج.
هغه ملکونه چې د دې ائتلاف برخه جوړېدل غواړي، نو د هغه د پاره د دې ائتلاف مطلب سیاسي او اقتصادي ثبات هم دی. هغه دا هم وای په ځینی مسلو اختلافات همي، خو چې کله ټول خلک په یو ائتلاف کې، نو د هغه مسلې او اختلافات هوارول اسان شي. د نېټو موجوده سیکرټری جنرال جنز سټالټنبرګ وای د نېټو پراخه کېدل یو لوی کامیابی ده، نه یوازې د نېټو بلکې د بلکان هغه ریاستونو لپاره هم چې د روس سره په پوله پراته دي، بشمول د یوکرین، بوسنیا، هرزګووینیا او جورجیا. خو لا هم یو سو خندان دي، مثلا ایتنز او د سکوپی قانوندانان به لاول د نوم بدلولو د ریفرندم منځوري ورکي چې وسه پورې د فارمر یوګوسلاف ریپبلیک اف مسیدونیا په نوم پیژندل کیږي.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه دا کانوري دونکو رباب ته پښتو موسیقي یو ډیر مهم ساز ګڼل کیږي او نه واز وس دغه سازنده یا دغه چې کم د موسیقي آله ده د پښتو سندرو د لپاره استعمالي کی، بلکې په پاکستان کې ویل کیدونکې نورو جبو سندرو د لپاره هم د رباب موسیقي چې کم ده یا رباب یو ډیر مهمه د آله چې کم ده هغه وس جوړ شوې ده. خو رباب بیا هم یو سو استادان دي، یو سو کسان دي چې په مهارت سره وهلای شي. که څوک زده کول غواړي، دومره آسان کار هم نه دی چې په رباب باندې موسیقي غږول زده کړی شي تر څو پوری چې مینه او حوصله نه وي. د ډیوا خبریال ابراهیم شنواری هم دغه شانتي د یو رباب استاد سره خبرې کړې دي چې هغه د کلونو نه د دغه ساز سره خپل تعلق جوړ کړی دی او په خپل وحی هم او شاګردانو ته هم زده کوي. نو راځي چې د ابراهیم شینواری د رپورټ وګورو.
نوم صفات علی دی، زه اصل کې ډانډ نامه دی، زه مغو سیدونکو او دا کور ما تقریبا ډیر وخت نه شروع کړی، لکه زه وړو ورکوټم سما سبق پرې خلو نو ما د کور سره ډیر شو. بیا زه پېښور ته لاړم، پېښور کې هلته ما کار کولو، لکه درو څلورو پنځو کسبو زه استاد یم، هلته هم په کار کولو د استادانو سره پکې نستم پڅېدم. اول ما جوړېدل زده کړو.
ښه، عمده پوښتنه صفت علي ما کوله چې اول تاسو آیا غږول زده کړي که نه؟ دا دغې
نه جی، اول مې جوړول زده کړي دي. غږول بیا اخري خبره وه، غږول څه کوم هغه بیا آسان کار و، جوړول ډېر مشکل کار.
دا جوړول هنر چې تاسو د کوو دا د پیسو ګټو لپاره او کنه تاسو خپل شوق؟
نه جی، شوق پیسو ګټه سره ورکی نو چې اوس زه وایم چې یاره دا زه جوړ کوم دینې زه پیسې وګټم. نه ښا، شوق دوره شوق و چې دا شای به ما جوړول.
څومره عمر به تاسو هغه وخت تاسو اولنی رباب جوړ کړی و؟
هغه وخت کې جی چې ما زیات عمر وینا 35 سال. قدرت رباب رباب وخست نغنه ما ته پوس وکړو، زه دی والا رباب د ویلې پرې خلو، دی ما والا د ویلې وخستو، هغه ته ویل ته زه رباب استاد یم زه دی باندې پیګم چې دا غږیږي او دا نه غږیږي
یو رباب چې جوړوي تاسو پاره باندې څومره موده وخت لګی
جی مخه لاس کار دی دای ماشين کار سکیږي نه ویل چې ډنچان نه 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 ماشين سره نه خلی کیږي ټول لاس کار دی نو تقریبا 20 دن 25 دن ونی راځي
شلپیندې شروع دی
شل خو څه رډی شي 20 25 دن کې دا بالکل مکمل
په دغه کې کوم لرګي لګي یا نور کوم مواد دا تاسو کوم ځای راوړی
دا جی لرګي خو مو دلته خپل خلو
کوم لرګي دا
توت
لرګي
توت ته خدي کې درې څلور ماډل توت ته مو هغه ماډل خلو چې کوم کې دا راګي ناره لړی وي هغه یو نارم وي یو سپک وي او بل هغه باب غږیږي ډیر خراب دي کې یو بل نه مناشته څنګه نماز شتوت خاغه شتوت دلته ډیر کم ملويږي دا عام توت ده شتوت نشته دلته
او په دغه چې تا ګلکاری کوي نقشونه جوړوي دا کومه ځای دی
دا جی دا خو په خبر نه مو صدا پروړو بیا ګلکاری وکړو بیا دي کې ځایونه وته وکړو بیا دا ګلندر کو بس بیا کوم ګلکاری مخړی وي ماغه ګلکاری بهر تروي
رباب جتا جوړوي په خپل خوخه جوړوي کنه دا چا په وینا باندې
نه جی خپل خوخه سې جوړوي ته کوم یې مزړه غوړي څنګه یې مزړه غوړي
نو یو رباب چې په شل ورځې کې تیار شي دا بیا به څومره او دا دغه به تاسو څنګه تعین کوي بلی بلی به دي کنه کم زیات
نه جی بای بلی بلی دیو جنوي چې یو وی ساده یو وی ډیکوریشن ولا ډیکوریشن ولا خپل کې ماته او ساده خپل کې ماته خوشاله یو دی شیک پارک نه وی څنګه دا غږیږي اندسې ساده غږیږي خو بس صرف په ډیکوریشن خبره ده چې ډیکوریشن ولا غني زیاته خرچه کوي او بغیر ډیکوریشن غني کم خرچه کوي
تاسو دا دکان چې دا په پړچنار بازار کې دی آیا په دغه علاقه کې پړچنار کې په کورم کې بلڅوک دا ربابونه جوړی
نه بل دې څه چوک نشته دي
بلڅوک نشته دي او تاسو نه خښتون کې څوک دي
مونږ دې خښتون کې د خپل خلک وی د وطن ولا خلک وی و یو هغه خالق وی چې چوک بهر مسافرون وی لکه دی ځای نه ما د کوم استرالیا ته سي دبي ته سي لکه ډیر ځای ته سي افغانستان ته سي افغانۍ څو یو لو اندي د کوم
د کوم عمر خلک چې هغه زیات رباب خو خیتا سو نه خښتون کې کوم عمر ځوانان دي مشران دي بډاګان
نه جی ځوانان
ځوانان دي
ځوانان
هغه ډیر خو خیدا
هغه ډیر ځکه خو خوي هغه ځنه خلک دي سي سغه ټویشن کوي زده کوي زنه خلق د سوي څه غز داوي لکه افغانيون غوز داوي غو د رباب خوښ شي بس بیا اندازون سوړي به فرګه دي نه
رباب جوړول سره سره بیا تاسو د غغولو شوق کله شروع کو
یو غغولو شوق خو جی مال شروع کړو ته کله ما رباب جوړ کړو بس هغه نورسته ما زر کې سوچ وکړو ته اوس دي غغول ضروری دي څه وای غګي نو بیا به مزه وکي کنه بس او شه بیا غا استادونو سب کې نستم په چیزون او به مت سرګم خیالي دا پرانکای سرګم ده دا پرانکای ده دا پرانکای نور خو زه رباب استادم بس هغه رباب مزه کړو دوه درو کولو کې لکه زه خو استاد یم
تاسو کورنۍ کې دا هنر بلچا
نه جی بلچا نشته
تاسو بچو زده کړي
نه
ولې نه زده کوي هغه
بس هغه خالق دي تعلیم ولا خالق دي او شهو دا غمونه نه کوي
او تاسو والي سیب خو تاسو په خپل عمر زیات عمر دی خو اوس نه ژوند دی
نه هغه مړ
مړ شوی هغه خو کوئی اعتراض نه کوي تاسو کورنۍ خلکو چې تاسو دا هنر زده کول
نه جی هغه اعتراض خو خود نه کول ته هغه ویل ته اصل شای اندوی
د افغانستان د پاووز رتویلی جمهور رئیس اشرف غنی افغان پاووز ته په هغه کسانو دی تر هم دی نه کولو امر کړی چې د افغانستان
د وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دا خبری خبرونه مزه کې پاتې رسیدې دي. ټکنیکی همکاران وو پر ریډیو انجینیر کې راب او ټلویزیون انجینیر کې سانټوس او دې خبری خبرونه پروډوسر محمد عالمگیر زه رحمان بدرې زما همکارا سمینا احسن په دن خپل اجازه خو چته زما هغه له سدالي ټکر سره بعد نه مشپو سندې خبرې کړو پروګرام سره 16 زو کې سره وړاندې راځي. دا پروګرام تاسو په بینورې مونږ ورته په تمه خپل خیال ساتئ.